سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. اکنون خبرها. یک گروه از ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش در کابل دو عضو نیروی طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. این جبهه شب گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که نیروهایش پس از چاشت روز شنبه موتر حامل نیروهای طالبان را در نزدیک منطقه سرای شمالی هدف قرار دادند. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. گزارش شده که حدود 600 پناهجوی افغان در شهر استانبول ترکیه بازداشت و به مراکز اخراج از این کشور منتقل شدند. بی بی سی روز شنبه گزارش داد که برخی از پناهجویان با ارسال ویدیوهای به این رسانه گفتند که درست پیش معلومات نادرست در میان پناهجویان افغان منتشر شد که اداره مهاجرت ترکیه در استانبول با پناهجویان بدون مدرک اسناد اقامت می دهد. به گفته آنها زمانی که پناهجویان افغان به طور گروهی به این اداره رفتند، پلیس آنها را بازداشت و به مراکز اخراج منتقل کرد. حکومت ترکیه در این مورد هنوز چیز نگفته است. ترکیه در این اواخر روند بازداشت و اخراج پناهجویان بی اسناد را تشدید کرده. ده‌ها تن بر اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ در طبس در ولایت خراسان جنوبی ایران جان باختند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، در این انفجار ناشی از نشت گاز میتان دست کم 30 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این انفجار شنبه شب رخ داد. در ابتدا رسانه‌های ایرانی از یک کشته و عدم دسترسی به کارگران گیرمانده در تونل معدن خبر داده بودند. شبکه خبری الجزیره میگوید که نیروهای اسرائیلی اوایل امروز یک شنبه اول میزان با یورش به دفتر این شبکه در رام الله در کرانه غربی اشغالی دستور بسته شدن این دفتر را دادند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، الجزیره تصاویری از سربازان اسرائیلی را هنگام هجوم به دفتر این رسانه به صورت زنده در کانال عربی زبان خود منتشر کرده است. بر اساس گزارش، این سربازان دستور دادند که دفتر الجزیره برای 45 روز بسته بماند. نیروهای اسرائیلی در این باره هنوز چیز نگفتند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. پیش از نشر برنامه روز هفتم این برنامه را بشنوید.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتن.
هر کلی مو کوم دا دایش خراسان پاره بحث لرو. دا موضوع مو روسه تردی انتخاب کرد چه دا چهارشن بی پورس دا ملگرو ملتو پا امنیت شورا کی دا افغانستان پاره پا بحث که دایش خراسان چانگی تا دا غند پترس که جوری اندیشنی چرگندی شوی. خلدی دلی سره دا چرن پا برخه که نظریات مختلفو. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي توماس کرنفیلد، د چین استازي فو کانګ، د روسیې استازي واسلی بننسیا او یو شمېر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازو لکه د روسیې او چین نمایندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي. خو سوال دا دی چې داعش خراسان څانګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لومړني مشران یې لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونو بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2000 کال کې ووشه. بیا د 2020 کال د اګست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، پسې پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته یې ریښې وڅخلولې او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اورېدلی شي. راوشم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري شمامود په اخیل را سره دی د افغانستان د دفاع وزارت خوانی سرپرست او دلته په استودیو کې په مشال ډیډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی د دواړو هرکلی کوم می اخیل سب ک لمړی تاسو ته راشو د داعش تر تهدید پوری د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې چې د جولای لدیمای را وروسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی په هغه کې دې ته اشاره کړې ده چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړي دي په بامیان، کندز او کابل کې. خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12 و چې د دایکندي او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووژل، که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وژل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړې ده، معاونیت مو کړی دی، څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، تاسې قدرمن میلمه او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطي ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یو لوی ستونزه ده او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې ده هغه افراطي نصاب ده او دیو زیات مختلفې ډلې په دې کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي او دی وایي چې تر یوم القیامته پورې به دی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفار په مقابل کې، او څوک چې د کفارو سره ناسته ولاړه کوي هغې سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوس مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغې ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنګي، جنایي، مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبه او بالاخره هغه استخداموي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده چې یو د مدرسو کې کوم نصاب چې تدریسیږي او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې دپاره یوازنۍ لار هغه دا ده چې حکومتولي ښه شي، ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسې ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلود، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حاله کې و. خو په حکومتوالۍ باندې مونږ فوکس وکړو او بالاخره داعش په هغه زما په دوره کې هلته یعنی ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځه لاړه. اما فکر د داعش هغه وخت ما په دا ویلو چې غواړي چې داعش فکر د منځه لاړ شي، نو هغه باید حکومتولي ښه شي، اقتصادي رشد رامنځته شي او بالاخره قانون حاکم شي. که دا نه وي نو یوازې د یو څو کسو په وژلو له منځه وړلو دا
بیا خیر صاحب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. ډیر خلک په دې باور دي چې نظریه په ټوپک لمنځه نه ځي، په فکر باندې لمنځه ځي. ګلیاس، په د دایکندي او غور ترمنځ چې داعش 1000 افغانان ووژل، تر هغه تقریبا 4 ورځې وروسته راپورونه خپاره شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده. په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو درلود
و دې معنی زیاتره کوم ګورو د داعش یا د خراسان څنګه تاسو د دا پروگرام په پیل کې موږ ویل چې نه کال 2015 کال کې دی وجود راغلی وو. نو دوی اوس دا چې کوم پیښې دي، نو زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي، نو زیاتره په داغوی باندې دي حمله کوي او هغه مسئولیت هم په غاړه باندې اخلي. نو دا اوس وروستی په دې میاشت کې موقع د دوو پیښو ذمهواري چې ده هغه اسلامي دولت خراسان ډلې چې دي هغه د دې منلې ده. او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شره ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2014 کال کې بیلابیلو ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلویخ فیصده په پاکستان کې او 6% په افغانستان کې دغه دا بریدونه کړی دي.
او په د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې لټی ټی پی سره مجنه شخړې لرلې.
وسم لري هغه وسم شته هغه شخړې خوست ختم شي ونی دي. دوی د وسلوالو ترمنځ پاکستان لانجه وسم موجود ده څنګه په افغانستان کې وا چې کله د افغانستان کې طالبان واکمن نو ناغې نه مخکې هم هغو یو بل سره د هغه بوی وو لکه په یو بل بریدونه کول نو په هغه کې هم نشته. په پاکستان کې دننه هم دا دواړه ډلې چې دي دا یو بل مخالف دي سخت د هغه معنی. او بل دویمه څنګه میاسه په خبرو ډېر زبردست خبرې وکړې چې ترهګرۍ او دغه هغه موضوع خو به موږ مخکې بوزو وه. خو موږ وګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تر بندیز لاندې چې کوم ډله ده تحریک طالبان پاکستان هغه دی. نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره داسې قسمه هغه کوي چې د خپل مخالف ډله ده اوس د داعش ده. نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړله نو بالکل هغوی سره په دې معنی چې کوم ځای کې ګوري نو نښتې هم کیږي او د وسلوالو ترمنځ دا هغه رواني هم وي.
مننه میاخیل صاحب. په د ګلایس چې اشاره ورته وکړله د افغانستان کې هم په هغه وخت کې طالبان واکمنان نه وو. تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قمندانانو وشل شاوخوا 10 کسان اعدام کړل هغه وخت کې تاسو والی وي؟
نه
وای کنه. خو کله چې تاسو د ولایت چارې سمبالولې په یوه وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څنګه وو؟
اول ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته دغه افراطي ډلې دا په بعضو وختونو کې هم فکر دي یو رقم تکتیکونه استفاده کوي، انتحار، انفجار، حلالول، د دولت په ضد باندې اقدام کول. ان دا تکتیکونه د ټولو یو دي د افراطي ډلو. نو همدغه افراطي ډلې تاسې ولیدل چې پخوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خلق طالبانو سره یو ځای شول، د طالبان نه خلق د داعش سره یو ځای شول، د داعش سره نه وروسته خلق د القاعده سره یو ځای شول. نو خبره دا ده چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه همدغه افراطي ډلې او فکر دی. نو دا بدلیږي، نمونه سره بدلیږي، را بدلیږي سره. نو تکتیکونه د دې یو دي. البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره، د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالفې ډلې له منځه یوسي. ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده، بیا امکانات زیات مهم دي، او ورپسې هغه تکتیکونه چې دي و استفاده کوي. نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک ته حکومت په ضد باندې جګړه کوله، ویل چې افغانستان اشغال ده، افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده، مختلف شیان دي ویل، او دا یې ځوانان په دې نامه باندې جذبول او بالاخره هغه جګړه دوام پیدا کړ. مګر اوس هم تاسو ګورئ چې عین طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري، د هغې ونه خپل مشروعیت غواړي، د هغې ونه خپل امکانات غواړي. نو هغه ډلې چې دې سره موافق نه دي هغه بېرته د طالبانو مخالف کیږي.
میاخیل صاحب
نه دیکې ورګ زما یو اسې پوښتنه ده میا صاحب نه چې آیا څومره حد پورې دا ډله الته فعاله ده؟ که موږ پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډیر یو منظم نتورک او یو هغه جوړ کړی دی او د بریدون لپاره په هغه په خوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړی دی چې په خوا به په جنازو بریدونه کول، په ودونه ویم کول، په جرګو ویم کول. خو اوس هغه ډیر ځانګړی هغه لري. په افغانستان کې څنګه هغه دومره پیاوړی دی چې هغه په هغه مرکزونو یاد چې کوم واکمن دي د طالبان حکومت یا په هغه غمنی هغه رنګ بریدونه او هغه رنګ زور ورکی؟
کوری داعش خو افغانستان په چوکاټ کې ان دیو د دې ظرفیت نه لري او نه کولای شي چې وسیمه بیا ونیسي. ځکه دیو د ننګرهار باندې سیمه ونیولې، اولته ډیر ظلمونه وکړل، خلک حلال کړل، خلک په بمونو باندې کېنول. نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه، یعنی د دیو د فکر، د خلکو د فکر نه، یعنی بیگانه ده. د خلکو په منځ کې هغه سي نفوذ نه لري. البته افراد جذبېدلی شي، افراد یو دوه پنځه عملیات کولای شي، اما داسې چې بیا جغرافیه ونیسي د افغانستان په ساحه کې امکان نه لري. اما مخکې هم د دیو هغه مرکزیت اورکزایي و، د دیو مشران په اورکزایي کې و، د هغه ځای نه دیو تقویه کېدل. او راتل د سپینغر په لمنو کې د خواته راتل او د زین یعنی نیولی وسره
میاخیر صاحب بخښي په تاسو ورغزیو ته اشاره وکړه په 2000 کال کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه د دوی مشرم د ورغزیو چې بیا وشل شو افغان ځواکونه ووشه لیکن کبل خواته وګوري مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړله چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولي دي لویه برخه د پاکستان ده هغه مورغزیو ته اشاره کړې ده او یوه ډېره لویه برخه د تاجکستان ده په تاجکستان کې ستاسو په باور د ډلې څرنګه نفوذ کړی
هغه وخت کې چې په ننګرهار کې دغه داعش ډلې ونیول شولې لویه برخه د پاکستان وه همدا بیا یو برخه په خپل د افغانستان برخه او بیا د نورو هیوادونو د واتونه هیوادونو غړي په دې کې وو چې د تاجکستان نه نیولې د ایران پورې سوریه پورې همدارنګه د هند پورې یعنی حتی د هند یو تعداد کسان هلته وو
بالکل وو بالکل تاسو خبره صحیح ده
نو په دې خاطر باندې خبره دا ده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالي نور سیمه ده یعنی زمونږ ګاونډي هیوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشته زیاته زمینه یعنی مساعده هلته ده او ځکه چې هلته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي ولسي حکومتونه نه دي حکومتولي خانه ده اقتصاد خراب ده نو دې ته زمینه مساعدي دي نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان ده بلکې دا د سیمې مشکل ده او په دنیا په نورو هیوادونو کې دغه یو لوی مشکل دی چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي یو مشکل په افغانستان کې دا دی چې موږ افراطیت په افراطیت له منځه نه شو وړلی دلته ټي ټي پي مسله ده دلته د ای ټي آی مسله ده د ایمي مسله ده حزب تحریر ده نور مختلفې توریستي ډلې دي دا په یو شکل دی و خپلو منځو کې دا ډېر څلوېښت کاله دي یعنی شریکه مبارزه کړې ده
او ګراوند یې پاتې شوی دی کنه میاسه وګورئ دا ګراوند یو وګورئ کامن ګراوند یو زمانی هغه مشي دی څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې کوم سیمه ایز هیوادونه دي نو هغه په دې برخه کې په دې بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل معنی هغه لګي او
تورونه لګي
او ما هغه خبره د څنګه میاسه ویل چې هغه د وجه نه دغه ډلو ته نور تخویت میلاویږي نو هغه به په پراخه توګه معنی خپل عملیات هم کوي هغه په خلاص مټ معنی هغه خپل کوم فایلتونه دي هغه هم په مخ وړي نو دا مسله په پاکستان سره هم ده په غمانی په دې غمانی چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راوخلي چې په پیښور کې په یو غونډه کې هغه نازل مور چې دی هغه ترانې ته پانه سیدلو کنه هغه یو بل هغه د خود سه وړو وړو مسلو معنی دوی دو هغه ته دي چې
کوم دا تورونه چې پوری کې اوس مثلا کله چې جمهوریت نظام په افغانستان کې په وخت کې پاکستان په افغانستان تور پوری کا او افغانستان په پاکستان تور پوری کا اوس هم دا تورونه روان دي اوس وی ټي ټي پی
شروع کړ کوم شروع کې خو دا شی چې دوړ قوت الکشن یو د جشن ماحول چې د جمهوریت ریاست کې حکومت هغه نو شخړی به وي پولی به بند شوی د دوړو خواو چې کوم ولسونه دي او اوس په کې د پاسپورت او د ویزې چې کوم شرطونه مراغلي دي دغه د دوړو خواو ولسونه
جګړې وي د ډیورنت پر کښه باندې خوس کې څومره څه حالو خو بیت میا خپل سب تاسو دا مسله ته اشاره وکړه چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشینول کېدای تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی تاسو وړاندې سره دا د مدرسو مسلې ته مخکې اشاره وکړه لیکن نه دې له خاطر چې دا یو بالقوه تهدید دی د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي دې ته اندېښنه ښکاره کوي د تجربه کار افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی تاسو وړاندې په څه وی چې څنګه باید د داعش مخه ونیول شي
زما وړاندیز مخکم دا و وسم دا د حکومت مخکې کار کول نه مم دا و چې تر څو په حکومت ولای او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونی شي ځکه په هغه صورت کې اقتصادي رشم ولست حکومت سره همکاري کوي نو په دې خاطر باندې دا یو اوږده مبارزه ته ضرورت لري او ننګرهار ته زما تاګم یعنی تاسو ته معلومات وي زه په آخري کلونو کې په 2019 کې زه حکومت ته لاړم تقریبا 15 کاله د حکومت په چوکاټ کې نومه نو هلته ما دیو ته ثابته کړه چې په موجوده امکاناتو او همغږۍ سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولی شو تغییر راولو اما غو چې د ننګرهار وضعیت د یو بېثباته ولایت نه باثباته ولایت شو او دا امکاناتو ته ضرورت نه درلوده دا بلکې د ولس سره رابطه وه او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه او نتیجه دا شوه چې داعش ملته سقوط شو. تقریبا 22 ولسوالۍ د نګران نه یعنی یویش امن شول، یوازې یو حصارک په هغه وخت کې پاتې و. نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر همدا ده چې تر څو یو مشروع ولسواکه قانونمند حکومتونه نه وي، او اوس فرض تاسو وګورئ افغانستان کې وضعیت څه رقم ده، تاسو پاکستان کې وګورئ پوځ حاکم ده، دا کلونه کلونه کېږي او د خلکو وینې زبیخي او مختلف رژیمونه راغلل، مختلف دغه راغلل، خو قدرت د پوځ سره ده. نو په دې خاطر باندې خلک مشکلات لري. همدغسې په مرکزي آسیا کې چې تاسو ګورئ هلته ډیکټاتوري نظامونه دي، نو دلته یو تعداد کسان خامخا د حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او هغه بیا څه کېږي، د دې متبادل بیا افراطي حالت ګوري چې باید افراطي ډلو سره یو ځای شي تر څو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي.
میاخیر صاحب وبخښئ، په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل، یغوی وویل چې د داعش د له منځه وړلو له خاطره یوه لاره دا ده چې له طالبانو سره همکاري وشي، ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاڅېدلي دي او له دوی سره مخالفت لري. دې وړاندیز څه سترګه ګوري؟
تاسو مخکې په خپلو مقدمه کې وویل چې مشکل باندې ټول پوهېږي چې په افغانستان کې افراطیت روش کوي، هلته افراطیت موجود دی، مختلف افراطي ډلې دي، او د افغانستان وضعیت یعنی کمداسي پاتې کیږي، مشکلات نور رامنځته کیږي. نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقې هیوادونو ترمنځ، په خپله د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دی چې څه رقم دا حل کی. یو مسله همدغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه یوسي او کنه. زما په خپل فکر باندې افراد په افراطیت منځ نه شي وړل کېدلی، ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطي فکر نور افراطیان زیږوي. هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپلو قدمو ته ورکوله چې تاسو د کفارو سره باید وجنګیږئ او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی، ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري، همدغه انګیزه اوس هم په ښکته قدمو کې موجود ده. نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپله پالیسۍ کې تغییر رانه ولي، هلته یو قانوني اساسي نوي، یو قانونمند مشروع حکومت نوي، ولس خپل په نظام کې ځای ونه ګوري، د سینې شکل چې د پیاده نه نیولې تر سره پورې ټول ملایان وي، نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري، نو دغه په خپله افراطیت ته زمینه مساعده. نو په نظام بیا هم بحث دا چې افراطیت په افراطیت منځ نه شته.
مننه
سم نه ده په دې وخت کې، همدارنګه د سیمې هیوادونو نظر هم سم نه ده، او د امریکې د نورو، ځکه چې دی یو مشخصه تګلاره نه لري، او دا د ټوریزم په مسله کې عمومي هم دا ده.
مننه میاخیل صاحب،
د ټګلک هم دغه مشکل موجود دی چې واحد نظر وجود نه لري.
مننه ګلیاس، تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پورستیو کې یو راپور چمتو کړی وو، په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستی، هغه څه وایي؟
بالکل، دا چې کله د یولسم سپتمبر درویش کاله پوره شوی، نو په هغه په اساس باندې موږ دا کړو چې هغه تر هغه ورځ بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوی وه. نو آیا القاعده ډله اوس په کوم حالت کې ده؟ نو په هغه هغه باندې موږ بیلابیل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه موضوع باندې ډېر زیات جوهر نظر لري په او سره خبرې کړې وې، او هغه کې مایکل کوګلمن چې د په واشنگټن کې د وډ رو د ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوها دی دا، او په زمنګ د سیمې هغه باندې نو هغه نمدا پوښتنه ما وکړه چې آیا څومره حد پورې القاعده ډله کمزور شوې ده. نو هغه ویل چې قسم القاعده کمزور شوې ده، خو نورې وسله والې ډلې او هغه پکې به په ځانګړې توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو چې هغه د یولسم سپتمبر په شان د پیخو یو هغه لري، د کولو توان لري. نو هغه هم ډېره ژور اندېښنه وښودله په دې هغه معنی چې اسلامي دولت وسله واله ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواښ دی په دې هغه معنی په دې برخه کې. بیا په ځانګړې توګه معنی د سویلي اشیا خبره کوو، د پاکستان خبره کوو، د افغانستان خبره کوو، د دواړو هیوادونو خو ډېر زیاتې ځپلې دي، او نور وګورو د سیمه ییز هیوادونو دي که تاجکستان دی که ازبکستان دی یا دیخوا، خو هغه کې هغه نفوذ یا هغه رنګ نه دی. هغه بیا هغه که وګورو میاخیل صاحب ډېر ښه خبرې ته اشاره ورکړله، زه به لږ نورم هغه کومه چې هغه اربند چې کوم هغه ځوانان دي نو هغه هغه ته ځان ته جذب کړي دي، او هغوی خو هغه هغه سلیپنګ هغه موډ کې دي، لا اوس هم په کلار هغه دي. او بل دا ده چې که موږ ګورو دا زمنګ چکه ما ټوله منطقه ده یو دا دا نړیوال چکل اندخنی لري کې کو هان دي ک نړیوال قدرتونه دي دا دی لپاره دی وسوال وغه لپاره بریډینګ گراوند لکه دا د د کلونو رئیس د لسیزو رئیس دا علاقې چې دا دی لپاره دا سې د خوندی ځای وو دغه هر یو لحاظ سره نو زکه دا د ټولو داندې خني چې دی هغه په خپل ځمانی سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دی هغه دا توان لرلی شي چې هغه یو سیمتا د نړۍ امن ته لوی ګواښ پیښکي.
دا میاخیل صاحب ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم، مثلا په عراق کې چې څو کاله مخکې داعش ډله ډېره پیاوړې شوله، ډېرې سیمې نیم عراق تقریبا ونیو، لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شو. نو آیا اوس هم په اوسني افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي، همکاري وکړي، لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی، روسیې وړاندیز کړی دی، د امریکا متحده ایالاتونه په خپله هم اندېښنې لري، فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت دا خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده، اوس دې ته ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي، له دوی هم ډرون الوتکه داعش ویشتلی شي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسې هم دا اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنګ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې څلوېښت کاله جنګونه وشول، اما اوسه پورې جګړې اوس هم روانې دي، یعنې فکرونه اوس هم لا سم نه دي.
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوره مشره هم نه ده. تاسو وګورئ چې هر دورې نه بله دوره مغلق کیږي، پیشرفته کیږي، ځکه ټکنالوژي نه دیوم استفاده کوي.
دا ځکه خبره ده، دا ټکنالوژي والا خبره سمه ده.
ټکنالوژي نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون نه استفاده نه کوله، واټساپ استفاده نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، اما اوس استفاده کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوا غوډي هوادونو کې دی چې ایران او پاکستان دیو دغه غیر دغه افراطی مصالحې ډلې د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره تقویه کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خدا درز لري میاخیل صاحب چې هغه خپل هم لکه دغه ترهګر ډلو ځپلې دي او هغه هم په حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې کوي.
زما عرض ده چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته سوې یو عملی ته چې شي کې تاسو ګورئ ایران دغه مصالحې ډلې فاطمون زینبون دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته د صدر ملیشې لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغسې پاکستان تاسو وګورئ د لشکرې طیبه د مجاهدینو طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلوده، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي، ځکه اوله مسله دا ده چې افراطي ډلو کې خا او خراب نشه، د ټول افراطي ډلې دي که موږ ټوریزم خا او خراب باندې تقسیمو نتیجه نه ورکوي. نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر
د پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کوم هغه پیل او هغه ګډه بیر طالبانو هغه په خو او خبره کوله دا خدي او دا بد دي. نو هغه غي مس ختمه کړي دا اوس وی چې موږ ټول د
نو خو اوس چې اوس چې ټي ټي پی په پاکستان کې هم دې زیاتې کړې خبره ختمه کړي دا کنه اوس ستونزه پدې کې ده کڅرنګ
په یبه سره چې شي کې دلته چې په صحابه ده دلته نورې ډلې دی جوړې کړې دي یو ځای په بل ځای کې استعمالي سره. نو په دې خاطر باندې دلته یو ستراتیژیک تغییر ته ضرورت دی چې دغه توریستي یا افراطي ډلې د سیاسي اهدافو لپاره هغه ستراتیژیک اوم پالیسي چې کومه ده هغه لپاره استعمال شي. دویمه مسله دا ده چې حکومتونه باید په حکومتوالۍ باندې کار وکړي تر څو د ولس حمایت رامنځته کړي. داسې نشي کېدلی چې یو ډله حاکمه وي او ولس ځپي، د ولس دپاره هیڅ خدمات نه ارزه کوي، حاکمیت د قانون هلته نه راځي، اقتصاد روشن نه کوي. دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی ځکه چې نفوس هلته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ دی، ځکه چې ډېر نفوس وي هلته طبیعي خبره ده چې مشکلات هم زیات وي.
هلته ډېر نور هم ډلې دي لکه داسې نه دي چې صرف وسلوالې ډلې دي که مذهبي ډلې که موږ وګورو په بیلابیل اوس په دې رستو کې چې کوم تحریک له بیک دی هغه په دغه کې راووتل او په یو ویشو جوړ کړ او لکه د فرانس دغه معنی بیل هغه کړو، بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو هغه ور کړو یو پریکړه کړې و هغه دونو تر غون شو چې هغه خپل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپل فیصله په خپل بیا ولیکله. نو دا میاخین سم خبر سم
دا دغه فشارونه د تمه سواله دغه فشارونه بیرته حکومت تر سره ومني دا میاخیل سم نه پښتنه کوم میاخیل سم دا ګولایس شی موضوع ته اشاره وکړل ک یو ګام حکومتونه راشاته سیدی ډالو ته دوی دوه ګام نور مستقیمه ترسنه ده
ما مخکې عرض وکړ چې زکه دا د ننګرهار تجربه زکه ز تکرار وایم چې دلته ته ډلو ته او افراطیت ته او هغه زورواکانو ته جنایي ډلو ته دې ته امتیاز ورکول دا ګټه نه لري. اوله مسله ما تاسې ویل چې دا یو اوږده مبارزه غواړي. اول مبارزه هم دا ده چې هغه د مدرسو اوس 45,000 مدرسې نه په څومره پاکستان کې دي همدغسې په افغانستان کې هره ورځ مدرسې جوړېږي نو دغه ځوانان چې دې نه فارغېږي او یوازې افراطیت هلته زده کوي او هغه د دین انحراف کوي هغه د دین صحیح تبلیغ هم نشي کولای چې دین د الله تعالی څه دپاره رالېږلی دی چې څنګه سړی په دنیا کې ژوند وکړي څنګه رابطه ولري څنګه د خلکو ژوند ښه شي یعنی دې دپاره دې و هغسې هغه نصاب سم نه دی نو دا چې فارغېږي دغه په زرهاو په لکاو کسان دا به څه کوي دا یعنی غټه مسله دلته همدغه پخپله د مدرسو رشد زیاتواله او انحراف
خو میاخیل صاحب د ځوانانو سره سره څنګه تاسو خبره وکړله د حکومتونو هغه هم کمزورتیا ښکاري چې څنګه به تاسې د پاکستان یا د طالبانو حکومت چارواکي اوس په دې حالاتو کې کینوي او چې دا ګواښ مانی کینی او د دې د مخنیوي لپاره یو ستراتیژي یا وغه جوړ کړي نو بیا به هغه نړیوالو قدرتونو ته ګورو.
دا ما عرض وکړ چې د افراطیت مخه نیول یوازې ځینې شي کېدلی چې وړه ډله حاکمه وي قدرت ولري که هغه نظامیان وي که هغه یو بله ډله وي او ولس په نظام کې ځان ونه لري ما تاسې ویل چې دا پخپله د حکومتونو ضعف دی اما دنیا تا سره کومک کولی شي اما دنیا تا ته مشکل حل کولی نه شي دا پخپله د ولسونو کار دی د خپلو حکومتونو کار دی چې خپل ولس خاني کې او بلاخره ولس او د حکومت ترمنځ یعنی فاصله موجود نه وي او په هغه اساسي مسایل باندې فکر وکړي د اوږد وخت لپاره چې هغه تعلیم او تربیه ده هغه د اقتصاد ښه کول دي حاکمیت د قانون دی اجتماعي عدالت دی او دا ټول هغه شیان دي چې یعنی موږ تاسې ګورو چې تاسې دا پرمختللي هیوادونه وګورئ چې هغې ولې مخ ته لاړو ولې نور هیوادونه وروسته پاتې دي یعنی بعضې هغه پرنسپونه هغې وزان دپاره اختیار کړل چې هغې و پیشرفت وکړه ترقي وکړله او موږ همغسې هغه زړو فکر باندې په زړو تګلارو باندې موږ اختی وو او فکر کوو چې د نوي عصر مشکلاتو ته لارې حل پیدا کول دا یعنی امکان نه لري ضرورت لرو په حکومت ولای کې د خلکو فکر کې او یو وګد وخت مبارزه غواړي دا
مننه مې خلصه کلاس مننه
ډیره مننه
او دې لیدونکو او دېونکو هم مننه یم چې دا خبرونه تر دې وخت را سره وکړه.
رادیو زدی اکنون 24 ساعت با شماست.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. 3 سال از فرمان بسته شدن مکاتب بالای صنف ششم در افغانستان گذشت. 3 سال اشک، ناله و اندوه. اما درهای مکاتب که باز نشد هیچ، محدودیت ها روز به روز افزوده شد. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که هیچ بهانه‌ای نمیتواند محرومیت آموزش دختران و زنان افغان را توجیه کند. سازمان عفو بین الملل میگوید که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. کشورهای اروپایی و آمریکایی از نشست‌های اعتراضی زنان در بیرون از افغانستان حمایت می‌کنند و نماینده خاص آمریکا برای حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان از زنانی که صدای خود را بلند می‌کنند ستایش می‌کند. با این حال روزگار برای زنان در افغانستان روز به روز سیاه‌تر می‌شود. چرا؟ تلاش میکنیم به این پرسش و بیشتر از اینها در این برنامه روز هفتم بپردازیم. ابتدا مروری داشته باشیم بر مهمترین های هفته‌ای که گذشت. به احترامی نمایندگان طالبان و سرود ملی پاکستان. پاکستان میگوید این عمل را به پاسخ نمیگذارد و طالبان میگوید خلاف شرع است. آیا طالبان نگران از دست دادن بزرگترین حامی خود در منطقه نیستند؟ We'll be right back. قبل هزاره ها در دایکدبی و بالا گرفتن اعتراض و جنبش نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید در شبکه های اجتماعی. آیا طالبان در تامین عدالت برای هزاره ها ناکام بودند؟
بعد از تسلط طالبان به افغانستان در ماه آگوست 2021 تا به امروز شاخه داعش خراسان مسئولیت دست کم 17 حمله علیه هزاره ها را به عهده گرفته که در نتیجه بیش از 700 نفر کشته و زخمی شدند.
تاریخ سازی شیران خراسان در جام جهانی فوتسال و انفجار پجرها در لبنان. باز هم خوش آمدید. سعدی تجلی هستم در این برنامه روز هفتم. در هفته گذشته 3 سال از بسته شدن مکاتب بالای صنف ششم در افغانستان گذشت. 1101 روز پیش وقتی دختران بالای صنف ششم به مکتب رفتند، با تصویر سیاه درهای قفل شده این مکاتب مواجه شدند.
امروز خیلی جگر خون شدم.
با ناامیدی و بغض به خانه برگشتند و از آن زمان تا اکنون هر روز در انتظار فرمانی برای باز شدن مکاتبند. امری که تا هنوز تحقق نیافته و در خیلی از موارد وضعیت حتی بدتر هم شده. حالا دیگر در افغانستان کسی حق ندارد در مورد باز شدن مکاتب بپرسد. در 3 سالگی بسته شدن درهای مکاتب بر روی دختران بالای صنف ششم، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان میگوید که هیچ بهانه‌ای نمیتواند محرومیت آموزش دختران و زنان افغان را توجیه کند و او با کمپاین جهانی صدای دختران افغان آموزش نمیتواند منتظر بماند پیوسته است. کمپاینی که برای هزار روز شدن نرفتن دختران به مکتب برای افتیده بود. البته وضعیت نگران کننده زنان در افغانستان فقط به محرومیت از آموزش خلاصه نمیشه. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان زنان را از تحصیل و کار در ادارات داخلی و بین المللی محروم کردند و سایر حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را از آنها گرفتند. سازمان عفو بین الملل میگوید که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا از همه انواع فشار بر طالبان کار گیرد. چه فشارهایی میتواند طالبان را وادار به تمکین و خواسته های بین المللی کند؟
خب به نظر من که طالبان در مقابل زنان خیلی حساسیت زیاد دارند و هر قانونی که روزمره اینا از خود ابراز نظر میکنند یا قانونی که جور میکنند تمامش در مقابل خانم ها میباشد و اصلا قسمی آدم بتانه بگوید که از نگاه قومی اینا اصلا اساسیت ابتدایی داشتن همراه خانم ها و میخواهند که جامعه که قبلا بود و شاید میتونیم بگویم 200 سال پیش بود فعلا هم افغانستان همون قسم یک وضعیت خانم ها داشته باشن که امکان پذیر نیست و همچنان به خاطر فشار آوردن بالای طالبا یگانه فشار که میتونن جامعه جهانی و کشورها بتانن بیارن ای است که کمک های خدا نقد بکنن. البته اینا نظرشان ای است که ما کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان می داشته باشیم نه ای که به خود طالبا داشته باشیم، اما از هر نگاهی که ببینیم کمک هایی که میره از اونا تکس گرفته میشه، نهادهایی مدنیه که گفته میشه که برای اینا کار برای مردم کار میکنه اصلا یک قسمت از طالبان میباشه و بخصوص ما چند روز پیشتر از دوستانم خبر شدم که حتی برنامه‌ای که حتی کسایی که پیجای مدنی دارن و فعالیت‌های مدنی می‌داشتن مثلا تیک تاک دارن، اینستاگرام دارن و اونا را پروموت میکنن و از این طریق یک قسمت پول به دست میارن، اینا طالبا تصمیم از این را گرفتن که حتی برنامه‌هایی که قبلا هم داشتن در یکقدر سال اونا فعالیت داشتن باید تکس از اونا را بپردازن. پس طالبا از نگاه مالی خیلی ضرورت برای کشورهای دیگه دارن و اگر تمویل نشن رای خوبتری است که سرشان فشار بیاید. من تا فکر نکنم که فشاری هم که بیاید و قدر تاثیرگذار باشه.
البته در 3 سال گذشته صدای حقایق زنان افغانستان از خیابانهای کابل گرفته تا نشستهای بین المللی بلند شد. روز چهارشنبه هفته‌ای که گذشت شورای امنیت سازمان ملل نیز نشستی را در مورد افغانستان برگزار کرد. در این نشست گزارش تازه یونما در مورد افغانستان ارائه شد که با بحران بشری در افغانستان اشاره داشت و در مورد سیاست‌های سختگیرانه طالبان علیه زنان و قانون جدید امر بالمعروف و نهی از منکر در آن بحث شد. نمایندگان کشورها در این نشست با صحبت‌های یک فعال حقوق زنان از افغانستان نیز گوش سپردند که تجربه زندگی تحت حاکمیت طالبان را وحشتناک توصیف کرد. مسئله زنان گوش داده میشه، گرد همایی های زنان حمایت میشه و نشست های زنان تمویل میشه. اما چرا وضعیت تغییر نمیکنه؟ آیا نیت تغییر به معنای واقعی از سوی جهان وجود داره؟
میتونم با یک جمله بگویم که اگر واقعا مزل زنان بر جهانیان یک مشکل کلان می بود، در 20 چند سال گذشته که طالبا 5 سال دوام کرد، از فشارهای جامعه مدنی و موضوعات دیگه طالبا میتونستن که یک نوع تعامل نشان بدن، اما معضل زنان برای کشورها به گونه پالیسی گونه است که اونا میتونن که پالیسی های خود برنامه های خود پیش ببرن و برای کشورها همیشه اهمیت کشورهای خودشان داشته که یک اشتباه بزرگی است که اونا میکنن. اونا میخوان که مبارزه با تروریسم و با تروریست ها انجام بدن در کشورهایشان که اصلا امکان نداره یک رقم وضعیت را ساخته که افغانستان خانه تروریست ها ساخته و همیشه دقیقدر طول مدت زمانی که است شاید بدون از این که خانم‌ها در افغانستان مشکلات زیاده دارن، تمام وضعیت حقوق بشری در افغانستان خیلی وخیم است و ما سال گذشته هم را یکی از نهادهای اینجا صحبت کردم که درباره خودکشی های خانم‌ها و بخصوص خودکشی هایی که بین طفل‌ها می باشن، یک کسی که سن بزرگتر داره، جوانتر است، اگر او خودکشی میکنه شاید وضعیت های خیلی زیاده باشه، وضعیت امنیتی باشه یا ازدواج زیر سن یا هر مشکلی که میتونه باشه، اما یک طفل بیچاره یعنی چه قسم وضعیت سر از او آمده باشه که او دست به خودکشی زده باشه. و امروز ما میبینیم که وضعیت مردا هم قسم است زیر شکنجه از بین میرن، بسیاریشان هنوز هم بندی هستن و بسیاریشان ناپدید هستن و هیچ لادرک هستن و هم قسم خانما هم قسم طفلا و در کل میتونیم بگوییم که تمام وضعیت حقوق بشری در افغانستان در خطر است و این که افغانستان و مردم افغانستان کشورهایی که بوده نشست دوحه بودن و مسئولیت از این را دارن که فعلا وضعیت از این مردم خوبتر نگاه بکنن، همیشان مسئول هستن و با قسم مردم افغانستان در یک سیاچال انداختن که بیرون برآمدن از او خیلی مشکل است و اگر ما انتظار از این را داشته باشیم که جامعه جهانی بیایه ما را نجات بده، این شاید یک خواب خیال باشه برای از این که کشورها با مفاد با برنامه خود کار میکنن و این مردم افغانستان از که وقتشان هم تلف میشه و همون قسم دختر خانم ها از مکاتبشان بازمانده میشن، از تحصیلشان، از کارشان و روز به روز وضعیت زندگیشان وخیمتر شده میره تا جایی که میبینیم هیچ نوع فشار را فکر نکنم که جامعه جهانی آورده بتانه که طالبا را زیر فشار بیاره. روز به روز اونا میخواین که استفاده از خانما بکنن تا بالای جامعه جهانی فشار بیارن و همون فشارشون باعث شده که روزانه در هفته های گذشته ما شاهد از این بودیم که سفارتخانه بسته شدن.
در هفته گذشته محب الله شاکر سرکنسول طالبان در پشاور روز سیشن و بعد دعوت علی امین گنداپور سروزیر خیبر پختونخوا به یک کنفرانس دعوت شده بود. مقام ها و دیپلمات ها هنگام بخش سرود ملی کشور میزبان بپا خواستند، اما او و همراهش تنها افرادی بودند که هنگام بخش سرود ملی پاکستان از جا بر نخواستند. این اقدام سرکنسول طالبان خشم اسلام آباد را برانگیخت و رسانه های پاکستانی طی دو روز گذشته به طور گسترده به این موضوع پرداختند. وزارت خارجه پاکستان با احضار سرپرست سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد گفت که به چنین رفتارهای توهین آمیز پاسخ محکمی خواهد داد. کنسولگری حکومت طالبان در پشاور از این اقدام حافظ محب الله شاکر سرپرست این کنسولگری دفاع و تصریح کرده است که این تصمیم به دلیل وجود موسیقی در سرود ملی پاکستان بوده است. در حالی که طالبان گفتند قصد به احترامی در کار نبوده، اما با این گونه واکنش ها آیا طالبان بزرگترین حامی خود در منطقه را از دست نمی دهند؟
ما فکر می کنیم این عمل طالبان که در یک محفل مذهبی می رود سرود ملی پاکستان خوانده می شود اونا شسته می باشد، یک برخورد در بین مردم پاکستان بسیار یک عکس العمل بسیار تند و خشم به وجود آوردن. حکومت همچنان مجبور شدن که در مقابل خشم مردم اونا را درک کند. وزارت خارجه پاکستان بسیار یک بیانیه این را دادن که این برشان قابل قبول نیستن. متاسفانه بر طالبان این بی‌تفاوت هستند، چی در داخل افغانستان باشه چی در داخل افغانستان باشه، دخترها را به درس نمی ماند، زنها را به کار نمی ماند، برشان بسیار بی‌تفاوت هستند. و حالی یعنی بی‌تفاوتی طالبان خارج مرزهای افغانستان می شود، به ایران می رسد، به چین می رسد، و ما فکر میکنیم که این سبب عظیم می شود که طالبان بسیار یعنی با وجودی که 3 سال حکومت کرده و در سابق هم حکومت داشتن، اونا هنوز هم از این احساسات ها آگاه نیستن. اونا فکر میکنند که ما بی‌تفاوت است و برای ما اگر کس مرا دعوت میکنه و اینم قسم عمل اجرا میکنیم، اگر کس دعوت نمیکنه برای ما بی‌تفاوت هستند، چون که اونا فکر میکنند که ما اگر یک حکومت اسلامی ساختیم و چیزی که ما فکر میکنیم و بهتر هستند اون باید و در هر جای عملی شود. این سببی با وجودی که پاکستان یکی از حمایت‌های بزرگ طالبان بودن، لیکن این عمل که اجرا میشود، یاد ما هستند که در سال 1997 یک کانفرنس در اسلام آباد بود، تمام از اسلامی کانفرنس بود، تمام رهبران جهان دنیا به اینجا آمده بودن در سال 97 در اسلام آباد، سرود ملی پاکستان اونجا خوانده می شد، تمام رهبرای جهان اسلام برشان استاده بودن. یاد ماستر که نزدیکی رئیس الوزراء آن وقت طالبان ملا محمد ربانی اخوند، یاسر عرفات رئیس انتظامیه فلسطین اونجا بودن، اونا همه استاد بودن، لیکن طالبان و وزیر خارجه طالبان ملا محمد غوث و رئیس الوزراء ملا ربانی اونجا نشسته بودند. در وقت هم بسیار یک عکس‌العملی تون به وجود آوردن. اما فکر میکنم طالبان یک قوت هستند که از این مسائل هنوز درک نکده یا خواهش از این نداره که درک بکند، و از خاطر جهان و همسایه ها ناراضی میشود، قهر میشود، و به این باور می شود که امرای طالبان کار کردن اصلا یک صبر و حوصله بسیار بزرگ کار داره، چی در کشورهای میزبان باشد چی در داخل خاک افغانستان باشد.
البته نماینده دیگر طالبان در نشست در ایران به اقدام مشابه دست زده است. در جریان 38مین همایش بین المللی وحدت اسلامی در تهران که روز پنجشنبه برگزار شد، نماینده طالبان در حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از ایستادن به احترام سرود ملی این کشور خودداری کرد. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان به رفتار مقام حکومت طالبان در برابر سرود ملی جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و آن را عدم احترامی به اصول دیپلماتیک خوانده است. دلیل خودداری نماینده طالبان در تهران از ایستادن هنگام سرود ملی این کشور همچنان نامشخص است و مقام‌های حکومت طالبان تا اکنون چیزی نگفتند. آیا طالبان در مورد آداب دیپلماتیک چیزی نمی‌دانند؟
ما فکر می‌کنیم در وقت حاضر یا در این عصر دنیا هر کس که به یک جای سفر می‌کند می‌داند که اصول دیپلماسی چی هستند، چرا کم باید امرای وزیرا و دیپلماتا و میزبانا صحبت شود، کجا باید بنشست و از کجا نشست آغاز شود و در کجا اختتام شود. لیکن ما فکر میکنیم طالبان این مسائل بسیار ساده و بسیط میگیرد. یکی از مشکلی طالبان همین هستن که جهان امرای طالبان به تعامل نمیرسد. طالبان یک گروهی هستند که اصلا امرایشان کار کردن، دیپلماسی کردن بسیار دقت و و مغلق هستند. هیچ کس نمی فهمد که چی باید از طالبان انتظار داشته باشد. در این اواخر که در ایران یا پاکستان در مقابل سرود ملی اینا استاد نمی شود، ما فکر میکنیم این مسئله به این معنی است که طالبان فکر میکند که هر چیز دنیا باید به مطابق میلی طالبان باشد، در حالی که طالبان هیچ کشور جهان هنوز اونا را به رسمیت نشناخته. ما فکر میکنیم این قسم اعمال سبب ناراضیتی و سبب ناراحتی و حتی قهر و خشم مردم میشود. سرود ملی در تمام جهان یک عرفی عام هستند که مردم بازو احترام میکند و عقیده دارد و برای هر کشور بسیار اهمیت ویژه دارد، لیکن متاسفانه طالبان فکر میکند که در افغانستان اونا این قسم استاده نمی شود. دیبا معنی نمیست تمام جهان باید استاد نشود. ما فکر نمیکنیم که این استاده شدن یا نه استاده شدن سبب خدا نخواسته از ایمان کس خلاص می شود، از اسلام کس خلاص می شود. این یک دنیا هستن، رواج هستن، باید عملی شود. ما فکر میکنیم این قسم اقدامات طالبان سبب یعنی می شود که دنیا روز به روز به این باور می شود که با وجود بعد از 3 سال طالبان هنوز حتی رمز و و و و و یعنی قیود و شرایط دیپلماسی را نمی پامد، شرایط میزبانی را درک نکده، چطور دیگرها را میزبان کند اینا را هم هنوز درک نکده. اونا فکر میکنند که ما یک عملی میکنیم که دنیا برای ما مجبور هستند، چیزی که ما میخواییم ما عملی میکنیم، در حالی که این سبب بسیار ناراحتی و خفت مردم افغانستان می شود، حتی سبب ناراضیتی و خفت برای طالبان می شود. لیکن به هر حال این یک مشکل بسیار عمده است. امرای طالبان گزاره کردن، امرای طالبان تعامل کردن، امرای طالبان کار کردن، مثل که بر مردم افغانستان بسیار مشکل هستن، همچنان برای جهان هم از روی دیپلماسی بسیار روز به روز مشکل تر می شود.
در دامه واکنش ها به حمله مرگبار در دایکندی که هفته گذشته با وقوع پیوست مسئولیت را گروه داعش به عهده گرفت، سازمان ملل متحد این رویداد را شدیداً نکوهش کرده و آن را دلخراش خوانده است. خانواده های قربانیان خواستار مجازات عاملان این رویدادند و کارزار کشتار هزارها را متوقف کنید یک بار دیگر در شبکه های اجتماعی همگانی شده است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه اکس یا تویتر سابق خود با نشر اعلامیه گفته که در رویداد یاد شده 14 قید نظامی کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه آمده که حکومت طالبان به تلاش پیدا کردن عاملان این رویداد متحد است. با اینکه طالبان همواره تاکید دارند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند، اما در 3 سال گذشته همواره این گروه مسئولیت حمله های مرگبار متعدد را بر شیعه ها به دوش گرفته است.
مردم هزاره در افغانستان به دلیل هویت قومی و مذهبیشان که اکثریت شیعه می باشند، در طول تاریخ مورد خشونت، تبعیض و حملات هدفمند قرار گرفتند توسط گروه های مختلف. بعد از تسلط طالبان به افغانستان در ماه آگوست 2021 تا به امروز، شاخه داعش خراسان مسئولیت دست کم 17 حمله علیه هزاره ها را به عهده گرفته که در نتیجه بیش از 700 نفر کشته و زخمی شدند. در ماه اکتبر سال 2021 سازمان دیدبان حقوق بشر نتیجه گیری کرد که بمبگذاری ها و دیگر حملات هدفمند علیه جامعه هزاره معادل جنایت علیه بشریت است. در این حال در مورد جنایت اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت خواستار تحقیق درباره حملات داعش خراسان بر علیه جامعه هزاره شدند. ما خواست ما از دولت‌هایی که با طالبان در ارتباط هستند است که باید خواستار حفاظت بهتر جامعه هزاره، جامعه شیعه باشند و از یک مکانیزم پاسخگویی در قبال جنایاتی که گروه های مختلف مرتکب شدن حمایت و پشتیبانی کنن.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی فوتسال شگفتی آفرید. در نخستین دیدار تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی فوتسال 2024 موفق شد تا با نتیجه 6-4 تیم ملی آنگولا را شکست داد و نخستین پیروزی خود در این رقابت ها را رقم بزند. و در دومین مسابقه اش در برابر آرژانتان شکست خورد، اما یک گل مقابل این تیم قوی به ثمر رساند. بیایید در مورد عملکرد شیران و خراسان بشنویم.
خب بازی در جام جهانی به هر حال یه سری شادمانی هایی داره، یه سری ویژگی های خاص خودشو داره و به شما عرض شود که یه سری هم حالا هستن که ممکنه بهره برداری های شخصی از جام جهانی داشته باشن، یعنی یه فرصت خوب و مناسبی باشه برای این کار، ولی اون چیزی که ما میدونیم مردم افغانستان کسایی که عمیقاً عاشق کشورشون هستن از پیروزی‌های تیم ملی فوتسال افغانستان خوشحال میشن، من جمله این پیروزی اخیر مقابل آنگولا. خب یه بازی ما داریم با امروز مقابل آرژانتین، خب آنالیز کردیم، بسیار تیم با برنامه‌ای هست، بسیار هوشیار و هوشمند بازی میکنه، این کار ما رو یه مقدار سخت میکنه، یه مقدار که نه زیاد، ولی خب ما هم افغانستانیم، خیلی ویژگی‌های خاص خودمون رو داریم. من جا داره واقعا تشکر کنم از کسایی که تا الان زحمت کشیدن برای تیم ملی، به ویژه فدراسیون فوتبال افغانستان، شخص جناب آقای کارگر، مخصوصا اون چند روزی که تشریف داشتن اینجا کنار تیم و ما میدیدیم چطور دارن زحمت میکشن، با صحبتهایی که با صاحبان تجارت و بزرگ منصبان افغانستان که میتونستن گوشه ای کمک کنه به تیم ملی افغانستان، ما دیدیم چقدر صادقانه و خوبی کار رو انجام میدن. ممنونم ازشون، ممنونم از تجاری که زحمت کشیدن و تیم ملی افغانستان رو حمایت کردن، دم همشون گرم، چون واقعا وضعیت بچه‌های ما همونجور که میدونین و من اتفاقا فکر کنم دیشب رو صحبت کردم، ما مثل تیمای دیگه نیستیم که یا کشورهای دیگه که بازیکنامون خب درآمدهای خیلی کلانی داشته باشن از ورزش و اغلب بازیکنهای ما تا الان کارگر بودن، زحمتکش بودن، در جاهای مختلف کار میکردن و به شما عرض شود که شاید اگر یه تیمی مثل، نمیخوام اسم جایی رو ببرم یا کشوری رو، ولی همین کشورهای اطراف ما میبودن، شاید میلیون ها دلار حاضر بودن هزینه کنن که الان جای تیم ملی افغانستان در جام جهانی باشن. این هیچی شکل نمیگیره مگر اینکه چه حکومت اسلامی افغانستان، چه فدراسیون فوتبال افغانستان با اختیارات خیلی خوب و مناسب و نظارت خوبی که روی تیم ملی داشتن، سبب این پیشرفت ها و این تغییرات گسترده که الان شما میبینید در فوتسال به ویژه، حالا من رشته‌های دیگر رو کار ندارم، اتفاق افتاده و ممنونم ازشون که به ما اعتماد کردن و ثمره اعتماد هم مردم دارن میبینن و خود فدراسیون فوتبال هم داره میبینه که چقدر جذب فوتسال شدن، چقدر مردم با این فوتسال خوشحال میشن. و حالا این بین هستن کسایی که شاید فرصت مختنمی بدونن برای اینکه خدای نکرده به شما عرض شود که بازیکنان به کادر، نمیدونم به فدراسیون، یه وقتی خدای نکرده توهین کنه که مردم قاضی خوبی هستن و اونها کارشون رو کامل و اتفاقاتی که میفته رو کامل ببینن و برای همه شون آرزوی توفیق و سلامتی میکنم. در نهایت بگم که ما اینجا 7 گفتن زیاد داریم، ولی کار مهمتری داریم تا اینکه خدا رو کرده بخوام به حواشی بپردازیم. مطمئن باشین همه چی رو اصوله، ولی ما با تیم یکی از بهترین تیمای دنیا بازی داریم در فوتسال که هم در فوتبال قهرمان جهان بوده هم در فوتسال نایب قهرمان، و کار سخته. یعنی الان اگر یه عده‌ای بخوان به شما ارشاد این جواب درست کنن که حتما باید افغانستان تیم آرژانتین رو شکست میداد یا اگر نداده مثلا پس این مشکلات رو داشته، به نظر من بی‌انصافیه، ولی ما تمام تلاشمون رو میکنیم، همونطور که قول دادم انشاءالله امروز یکی از زیباترین بازی‌های تیم ملی افغانستان رو خواهید دید.
در روزهای 17 و 18 سپتامبر انفجارهای گسترده‌ای در دستگاه‌های پیجر و واکی‌تاکی نیروهای حزب الله لبنان رخ داد که منجر به تلفات و زخمی‌های زیاده شد. این انفجارها در شهرهای مختلف لبنان از جمله بیروت و مناطق جنوبی کشور جان حدود 40 نفر را گرفت و بیش از 3000 نفر زخمی شدند. پیجرها و واکی‌تاکی‌هایی که منفجر شدند به تازگی توسط حزب الله وارد لبنان شده بودند و گفته می‌شود که مواد منفجره در آنها تعبیه شده بود. برخی منابع امنیتی گزارش دادند که این عملیات به احتمال زیاد توسط موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل طراحی و اجرا شده است. مواد منفجره در کنار بطری‌های این دستگاه‌ها قرار داده شده بود و با دریافت سیگنال‌های رمزگذاری شده فعال شدند. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از این که با من تا این دم همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.